درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه عصمت څاروان در سره يم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغان ښځو په اړه د اروپای اتحادیې خبرګون د کرونا له لا خپرېدو سره په افغانستان کې د درملو د تقاضا زیاتېده او د ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی مو فرشته جلالزی د نړۍ او افغانستان له وروستي حاله خبروي.
د افغانستان جمهور رئیس د وزیر محمد اکبر خان مینی په جماعت کې د پرونی چاودنی پړه د چړنی ځنګړې کمیټه ټاکلې ده. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال ادارې نن تایید کړ چې په دشتي برچی کې پر وزایشګه د ورستی حمله پر مهال 15 مایندې وژل شوی وي. او د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال ادارې له امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې له اعتراضونو د رپورټ جوړولو پر وخت پر خبریالانو د حمله مخنیوي وکړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جماعت کې د پرونی چاودنی پاړه د چړنې لپاره یو ځانګړی کمیټه ټاکلې ده. پرون مازدیګر په چاودنه کې د وزیر محمد اکبر خان مینه د جماعت ملا او پیژندل سوی دین لارښود محمد ایاز نیازی ووژل سو. په چاودنه کې یو شمیر ولسی خلک هم چې د لمانځه لپاره جماعت ته ورغلي ووژل سوي او زخمیان سوي دي. د پرونی حملې یو عیني شاهد ازادی رادیو خبریالی تنن ویلی
من عبدالبصیر هستم، کاوش تخلص میکنم. زمانی که نماز شام میخوانم میخواد که برای از مسجد اینجا سرخم میکنه که
دی وی چې مولا نیازی کله چې تر منزور رسته غشتل چې له جمعه ته وځي او غشتل خپل بوټونه راوخلی د بوټونو په ځای کې چسپکی چاودیدونکي مواد شدل سیو او چاودنه وسوه. د جمهور ریاست په خبر پانه کې چې نن خبر سوي ویل سوي چې د دې پیښه پاړه د چړن لپاره یو شپشکشتیز پلاوی ټاکل سوی چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر عبدالحکیم منیبی مشري کوي. وسلوالو طالبانو ویلي چې پر دغه جماعت باندې پرونی حمله یو جنایت دی. خو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح ویلي چې په داسې کارونو کې تر دې وړاندې تل وسلوالو طالبانو لاس درلود. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال ادارې ویلي چې په دشتي برچی کې پر زیژنتون د وروستۍ حمله پر مهال چې د میاشتې په 12مه نیټه وسوه 15 مایندې وژل سوي وي. د دې ادارې په وینا 15 ښځې په داسې وخت کې وژل سوي وي چې په زیژنخونه کې وي او یای کوچنیان پیدا کېدل یای د کوچنیانو د پیدا کېدو انتظار کو. په دشتي برچی کې پر دغه روغتون په وسلواله حمله کې 24 د ښځو او کوچنیانو په ګډون ووژل سو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی اخیستی. د هرات د امیر روغتیا ریاست چارواکو نن سهار ویل چې په وروستیو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کرونا ویروس 214 مثبتې نوې پیښې ثبت شوې دي. د هرات د امیر روغتیا رئیس محمد رفیق شیرزی نن سهار خبریالانو ته وویل چې دوی په 24 ساعتونو کې 215 معاینې وکړې او په هغه کې 214 مثبتې ویل. دې سره په هرات کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 3118 ته رسیدلی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې له امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې له اعتراضونو د رپورټ جوړولو پر وخت پر خبریالانو د حملو مخنیوي وکړي او د هغوی د مسؤلیت ډاډ ورکړي. د دې کمیټې په وینا د تیرې جمعې له شپې راهیسې په ټوله امریکا کې خبریالانو د رسنیو د ازادۍ پر اصولو د تیرې لږ تر لږه 115 پیښې لیدلې دي او رپورټ یې ورباندې ورکړی دی. له نیویارک د خبریالانو د ملاتړ دې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې باید دا ډاډ ورکړ سي چې خبریالان په امریکا کې د مظاهرو په وخت کې د تشدد د مخنیوي لپاره د اعلان شوي ګرځبندي څخه هم مستثنا دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې بیګا اتمه شپه وه چې خلک په پرله پسې ډول د جورج فلوید د وژل کېدو پر ضد د اعتراض لپاره لارو او کوڅو ته راوتلي وو. د امریکا په نږدې 15 ښارونو کې بیګا لسګونه زره وګړو اعتراضي مظاهرې وکړې. له دې خلکو سره د پیوستون څرګندولو لپاره پرون په پاریس کې هم یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. په پاریس کې مظاهره چانو د 2014 میلادي کال پیښه هم یادوله چې هغه مهال هم پولیسو یو تورپوستی امریکایي وژلی و. ټاکل سوی چې د لندن په یوه لوی پارک به هم نن یو اعتراضي لاریون وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو په یو شمیر ښارونو کې مظاهرو د دې اندېښنه زیاته کړې چې د خلکو لوی ډلې او غونډې کولای سي چې د کرونا ویروس زیات خپور کړي او په دې ډول به د کرونا ویروس مثبتې پیښې بیا اوج واخلي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس غرز بندیز اعلان شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر والیانو فشار زیات کړی چې ملي ګارد ځواکونه دي په زیات شمیر کې په کار واچوي او د داسې مظاهرو مخنیوی دی وکړي چې تشدد او چور تالان پکې شوی دی. په امریکا کې یو پولیس د مارچ د میاشتې په وروستیو کې یو تورپوستی امریکایي سړی جورج فلوید ووژل او له هغه راهیسې د امریکا په مختلفو ښارونو کې دادی مظاهرې کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې والیانو ته خبرداری ورکړی و چې که د ملي ګارد زیات ځواکونه په دنده ونه ګماري او د مظاهرو پر مهال د تشدد مخنیوی ونه کړي، دی به د امریکا پوځ د وضعیت د کنټرول لپاره ایالتونو ته ورواستوي. او د ایران د دولتي خبری آژانس اسنا په حواله ایرانی عالم سیروس اسکری چې د ایران د شریف پوهنتون استاد او په امریکا کې زندانی شوی و نن تهران ته ورسید. سیروس اسکری 95 کلن دی او په 2014 میلادي کال کې د امریکا له اوهایو پوهنتونه د یوې څیړنیزې پروژې د تجارتي رازونو د غلا په تور ونیول او بیا زندانی شو، خو هغه پر ځان لګیدلي تورونه رد کړل او د تیر کال په نومبر میاشت کې تبریه سوی و. د امریکا او ایران تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې نیول اصله امریکایي څیړونکی ژیاو او ایرانی عالم مسعود سلیمانی سره تبادله کړی و. خدا ورده امریکا متحدو ایالاتو او ایران دواړو دارت کړی ده چې سیروس اسکری تبادله سوی دی.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل.
مون یو موټی شو د دشمن په مقابل د خپل عزت او کرامت د حفاظت لپاره.
دا د وزیر اکبر خان د جماعت د خطیب محمد ایاز نیازی ژغ دی چې پرون ووژل شو او سبا یې جنازه خاورو ته سپارل کیږي. اروپایي اتحادیې د افغان ښځو د اندېښنو په ځواب کې وویل په سوله کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. د کورونا له خپرېدو سره د درملو کاروبار زیات شوی. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي اکثره خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي.
خو یو ښه خبردار دی چې په کونړ کې د میوو حاصلات زیات شوي.
په کونړ ولایت کې موږ د څو کلونو راهیسې 950 جریبه باغونه جوړ کړي دي. 400 ټنه خواوشا زموږ سکنې تولید دی د شفتالو.
د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو په منځري څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. ساعت 4 بجې او 8 دقیقې شوې. اروپای ټولنه وای د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د شزو ونډه ورته لومړیتوب لري. اروپای ټولنه د یو لیک په خبرولو سره د افغان میرمنو د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. لبلې خوا مدني فعاله صغرا سعادت د اروپای ټولنې له دې ملاتړه هرکلی کوي او دا د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګټور ګام بولي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحبی په راپور کې واوري.
اروپای ټولنې د افغانستان په سیاست او په ځنګړي ډول د سولې په برخه کې د خزو لوانډې داسې محل ملاتړ کوي چې په دې ورستیو کې اکثره افغان میرمنې د تیرو 13 کلنو لاسته راوړنو د زیاتېدو اندېښنې لري. اروپای ټولنې یو لیک وروسته له هغه خپور کړ چې تیر کال د مدني فعالانو پارلمان غړیو رسنیو په شمول 1400 مخکښو میرمنو د فرانسې په یوه ناسته کې له اروپای ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. دا لیک د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوز برول یو اونۍ مخکې ځواب کړ. مدني فعاله صغرا سعادت چې د دې ناستې ګډونواله وله ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې وروستی لیک هیله بخونکې ګڼي.
از ما حمایت خود از زنای
اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې افغان میرمنې به یوازې نه پرېږدي او تیرې لاسته راوړنې به یې خوندي شي. څه فکر کوم اوسنیو شرایطو کې چې د سولې خبرې دي او په سیاسي مشارکت کې د میرمنو د حضور مسله مطرح ده، فکر کوم دا یو ګټور ګام دی چې افغان میرمنې نړیوالې ټولنې ملاتړ ولري.
له بلې خوا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر سوریا سوبرنګ وای افغان میرمنې حق لري چې په ټولو سیاسي او لویو پریکړو کې حضور ولري. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې پریکړه د قدر وړ یاد کړ، خو ویل چې افغان میرمنې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. میرمن سوبرنګ وایي د سولې په خبرو کې د ښځو له فعال ګډون پرته به د سولې خبرې بې معنا وي. له بلې خوا د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو فعاله شاګل رضایي وایي د ښځو پر زده کړو، روغتیایي خدمتونو، د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونو لګول نه یوازې دا چې پر ښځو ګزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه زیانمنوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویاندي ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سولې په پروسه کې د ښځو فعال حضور ته ژمن دي.
د افغانستان حکومت د ښځو فعال نقش ته په دواړو اړخونو کې، یعنی سیاسي او اجتماعي برخو کې، پوره باورمند دي. د ښځو معنادار رول د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت یو له مهمو اولویتونو څخه ده. له همدې امله د ښځو د فعالې ونډې او ګډون په خاطر پراخې هڅې روانې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کراتو ژمنه کړې چې افغان میرمنو ته به د سولې په ګډون د رهبرۍ تر کچې ونډه ورکړل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پوهنتون د استاد او د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی جنازه سبا خبرو ته سپارل کیږي. شاغله نیازی پرون ماشام د وزیر اکبر خان جماعت په اودسځای کې د شدل شو یو چاودون کو موادو په چاودنه کې له ټپی کېدو وروسته په روختون کې ومړ. ایاز نیازی په دینی علومو کې ډاکټورا درلود او د کابل پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي استاد و. د شاغلې نیازی وژل کېدو د خلکو غبرګونونه پارولې دي. نور حال د ناجی صاحبی په راپور کې واوري.
که ما به هر قیمتی که باشد در رأس منافع علیای کشور من تأمین صلح قرار دارد.
د سولیز راتلون کی هیله چې یوازې د هیلی ترکا چې پاتې شو او دا غږ د تل لپاره خاموش شو. ډاکټر ایاز د سه شنبه په ماخام د کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې چې د همدې جماعت امامت هم په غاړه درلود، له لمونځ کولو وروسته د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وژل شو. په دې پیښه کې یو بل لمونځ کوونکی هم مړ شو او دوه نور ټپیان شول. د ښاغلي نیازی جنازه به سبا کابل کې خاورو ته وسپارل شي. دغه دینی عالم به د جمعې د ورځې خطبو کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او د جګړې مشروعیت له دینی اړخه ناروا بللو او په پرله پسې توګه به یې له طالبانو او نورو جګړه ییزو ډلو غوښتل چې سوله وکړي.
به تمام شما افغانان ټول ته وایم درس واخلئ. مونږ یو موټی شو د دشمن په مقابل د خپل عزت او کرامت د حفاظت لپاره ځان قربانه وو.
زمان هم عبدالبصیر کاوشته. کله چې ډاکټر صاحب د ماخام مونځ ادا کړ، له هغه ځای راووت، غوښتل یې چې خپلې سپلۍ په پښو کړي. هماغه د جومات بوټونو ځای کې ما ایښودل شوی و او د ریموټ له لارې کنټرول کېدو. استاد یې په نښه او شهید کړ. موږ چې کله راورسېدو، استاد په ځمکه پروت و او وراره یې ورته ولاړو.
محمد ایاز نیازی په 1973 لمریز کال کې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې زیږیدلی و. هغه د مصر د الازهر پوهنتون څخه د اسلامي اقتصاد په برخه کې ماسټري او د اسلامي فقه له نظرې نړیوالو اړیکو کې ډاکټورا تر کچې زده کړې کړې وې. ښاغلي نیازی وزیر اکبر خان جماعت کې د امامت سربیره کابل پوهنتون شریعت او پوهنځي کې د استادۍ دنده درلوده. یو شمیر دینی عالمان د علماو په نخښه کول د اندېښنې وړ بولي. عالم او د ایاز نیازی خپلوان محمد یاسین فضلی:
مردم افغانستان آگاه باشد کی دشمنان اسلام
دښمنان د علما او پولیسو او ډاکټرانو په جامه کې داخله او په مختلف ډول علما چې ریښتیاي ویل شهیدان کړل. لومړني سر کې دولت ملامت دی چې امنیت نشینی وړي. د خلکو صبر تمام شوی دی. حکومت باید پوه شي چې د دې هواد سړی او خځې به لاس په لاسونو سره ورکړي او له امریکای سره به ورکړي. نه سوله غواړي او نه هم حقوقون کې عالم پریږدي. خلک یې تباه کړل.
د افغانستان دننه او بهر د ښاغلي نیازی وژل کېدو سخت غبرګونونه راپارولې دي. دا پیښه بېلابېلو بنسټونو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح، د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر او نورو غندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د ورته پیښو مخنیوي په برخه کې په امنیتي بنسټونو نیوکې کړي. د دغه جرګې غړی محمد حنیف حنفي:
شهادت استاد
هغوی چې د طالبانو او د بیلابیلو ډلو له لارې اسلام ته دعوت کوي دا ادعا له منځه لاړه. د وینې تویول هر ځای او بالخصوص جوماتونو کې حرام ده. د امنیت سرپرست دومره موده کې مونږ لیدل چې کوم ځانمرګ اعدام کړی. لدی خوب ویښ شي کني یو ورځ به تا هم لګواخ سره مخ کړی.
همداراز د کورنیو چارو وزارت د پیخي د سیړلو خبر ورکړی. تروسه د دې بمی چاودنې مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو د بریټ غندلې او لوی جنایتې بللې. ورسته یو کې د هیواد بیلابیلو برخو کې ماین چاودنې ډیرو پیښونیو کې رامسته کړې دي. له دې وړاندې په کابل کې د دې اونۍ په پیل کې د شنبه په ورځ د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر یوې ماین چاودنې د دې ټلویزیون خبریال او د تخنیکي برخې کارکوونکي وژل، دوه نور خبریالان یې ټپیان کړل. د دغې چاودنې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالو منلی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د ایاز نیاسی وشل کېده ډیرو افغانانو غندلې ده. د کونړ دینی عالمانو نن وویل چې په جماعتونو دینی عالمانو او په افغانانو بریدونه د اسلامي عوامرو او ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. د دوی په خبره په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت د امام ډاکټر محمد ایاز نیاسی وژنې یو ستر وحشت دی او دوی غندي او له حکومت هم غواړي چې د هغه د وژلو عاملان ونیسی او جزا ورکړي. لکونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل داسې ډلې او کسان شته چې په اسلامي شاعرو او مسلمانانو بریدونه کوي خو بیا هم ځانونو ته د مسلمان خطاب کوي.
د افغانستان دشمنان په مختلفو نمونو او رنګونو باندې زمونږ ملي اتلان او ملي شخصیتونه اخلي، تر دې چې د جماعت احترام هم نه کوي او د محراب او د منبر احترام هم نه کوي او د رسول الله د مسند احترام هم نه کوي او بیا ځان ته مسلمانان هم وایي، ځان ته نیکان خلک هم وایي. په جنازه باندې حمله، په سپینګیری حمله او په جماعت کې دا تمام د اسلام د ټولو اصولو سره پټاکار ده، په تضاد ده. دغه خبره اسلامي هیڅ رنګ او سبغه نه لري.
مولوی نجیب الله حقیر وویل باید دینی عالمان، قومي مشران او ټول ولسونه د ځواکمن نظام د رامنځته کېدو دپاره د حکومت ملاتړ وکړي څو پکې د هر چا ژوند او مال خوندي وي.
د ملت او د حکومت د حوصلې د کمیدلو دپاره هغه نه هغه برج وایي چې د هغې نه هغه باندې ډزې کېږي، هغه ملا به وژني چې هغه دلیل وایي. که نظام پیاوړی او قوي نظام و، مولوی صاحب په جومات کې په حیا، عزت او ابرو او امنیت کې ناست دی. جومات کې به قرآن شریف نه شهید کېږي، په جومات کې به وینې نه تویږي، په ولایت کې به نه تویږي او په بازار او زموږ په عامو ځایونو کې به نه تویږي. دا غږ به اوچتو چې موږ نظام حمایه کوو، ملاتړ کوو.
مولوی سید ولی الله وویل د حکومت په دننه او بهر کې د دې وطن او خلکو دښمنان شتون لري چې نه غواړي وطن آباد شي او خلک سوکاله ژوند وکړي.
ډېرې مسلې داسې چې په داخل د دې مملکت کې، په داخل د حکومت کې، په داخل د نظام کې داسې خلک څوک نشي زغملی. دې ته هم باید دولت متوجه اوسیږي او د دسې خلکو لاسنیوی هم وکړي او د دغه سې خلکو نه دفاع او ننګ وکړي.
علماو له افغان حکومت وغوښتل چې باید د دغه ډول بریدونو اصلي عاملین پیدا کړي او سزا دی ورکړي. د دوی په خبره چې دا لومړی دینی عالم نه دی چې وجل کیږي، بلکې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې تر اوسه په ډیر شمیر کې دینی عالمان وژل شوي چې د اکثرو یې د وژنې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. د ډاکټر نیازی وژنه د ولسونو تر څنګ افغان حکومت او وسلوالو طالبانو هم غندلې ده او تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 1,705 تازه پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې په کرونا وایرس اخته کسانو شمیر 2 شپېته تنو ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر درمل پلورونکي وایي چې درمل یې زیات پلورل کېږي او د اړتیا په ډېرېدو سره د درملو بیه هم پورته شوې ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
په کابل کې د آرامۍ او ویټامین لرونکو درملو ګرم بازار. دا د کابل ښار په پروان هوټل سیمه کې د درمل پلورلو یو شمېر پلورنځي دي چې خلک ورته د درملو اخیستو لپاره راغلي دي. په دوی کې یو شمېر کسان شته چې د کورونا وایروس نښې لري او هغه درمل اخلي چې کارول یې د دې وایروس پر وړاندې ګټور دي. روح الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. په ډېره بیړه هر درملتون ته سرخ کار کوي او د ټوخي شربت خواړي.
کور کې ناروغ لرو، ټوخیږي، تبه او ځان درد لري. له همدې کبله دا دوا اخلم، ویریږم چې کورونا نه وي.
وسیم هم د کورونا وایروس له ویرې اړ شوی چې دلته راشي.
د زینک ګولیو، ویټامین ای او ډي کپسول د اخیستو لپاره راغلی، د دې لپاره چې د بدن ځواک مو قوي کړي، ځکه کورونا زیاته شوې ده.
یو شمېر درمل پلورونکي هم د درملو د پلور له ګرم بازار خبر ورکوي او وایي په ورځني ډول ډیر شمېر کسان ترې د درمل اخیستو لپاره ورځي. محمد قاسم چې خپل هم درمل پلورنځی لري او په افغانستان کې د درملي خدمتونو او درملتونونو د ټولنې رئیس دی وایي
د روژې میاشتې له وروسته او په ځانګړي ډول له اختر وروسته په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات شوی دی. له همدې کبله د درملو کارونه هم زیاته شوې ده. موږ ته له خپلو درملو ښکاري، ځکه هغه درمل زیات اخیستل کېږي چې د کورونا لپاره کارول کېږي، لکه استرومایزین، یو شمېر نور انټي بیوټیک لکه پرستامول هم زیات پلورل کېږي. ان په مارکیټ کې مخ په خلاصېدو دي.
د وای ډیری هغه کسان چې درملتونونو ته ورځي هغوی دي چې د کورنۍ غړي د کوویډ 19 ناروغۍ څخه شکایت کوي او یا هم د دې وایروس نښې لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په افغانستان کې په کورونا د نویو اخته کسانو شمېر 2,750 اعلان شو. په افغانستان کې اوس مهال په کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر 12,218 تنو ته رسېدلی دی، هغه تعداد چې د عامې روغتیا وزارت د لا لوړېدا په اړه اندېښنه ښیي.
د ننګرهار روغتیایي مسؤلان خبرداری ورکوي چې که د دې ولایت خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه زیاته نه کړي نو له یوه روغتیایي ناورین سره به مخامخ شي. روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت د خلکو له لورې روغتیایي لارښوونو نه عملي کېدل، د مالي امکاناتو کموالی، په لابراتوارونو کې د موادو کمبود او د زیات شمېر ډاکټرانو په کورونا اخته کېدل هغه عوامل دي چې له امله په ننګرهار کې پر کووید 19 یا کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمېر ورستر بلی د زیاتېدو په حال کې دی. له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې پر کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر ورستر بل زیاتېږي او خبرداري ورکوي چې که خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو د غستون زبلا پسې وغځېږي. دا څرګندونه نن سیشن به روغتیایي مسؤلینو د یوه خبري کانفرنس پر مهال وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدو لامل د خلکو له لورې د روغتیایي لارښوونو په پام کې نه نیول، په لابراتوارونو کې د موادو او تجهیزاتو کمښت او په زیات شمېر د کورونا پر وایروس د ډاکټرانو اخته کېدل یادوي.
موږ ډېر زیات عامه پوهاوی وکړو، مګر بیا هم خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي. زیاته کچه باندې د طبي پرسونل اخته کېدل دا یو بله ستونزه ده. په تېرو دوه هفتو کې زموږ ځینې واټونو کې چې خدمات البته د ځان سره نه و مخ کړي، مګر زموږ په هغه پاتې کارمندانو باندې هغه د کار فشار زیات کړی و. څومره چې فعلاً د کورونا لپاره ضرورت دی هغومره مالي امکانات نه دولت لري، نه وزارت لري او نه د ولایتو په اختیار کې تر اوسه پورې ورکړي دي. همدارنګه د تجهیزاتو کمبود، لابراتواري موادو کمیدل، د هغې ختمیدل او په وخت نه راوړل دا یو بله ستونزه ده.
ښاغلی دورانی وایي تر اوسه د ختیځ په کچه د ننګرهار په لابراتوار کې د شاوخوا 3,000 کسانو معاینات ترسره شوي او 200 نورې د پروسس لاندې دي چې له ډلې 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وویل د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په ښار او ولسوالیو کې لازم تدابیر نیولي چې له مخې به یې په دغه ولایت کې د کورونا د لابراتوار ظرفیت لوړ او هم به په صحي پرسونل او امکاناتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د لابراتوار ظرفیت نور هم او ما مخکې یادونه وکړه چې مونږ ته د پی سي آر بل ماشین هم راځي او امید ده چې زر راته راشي او د پرسونل استخدام. مونږ د واقعاتو د زیاتوالي لپاره خپل پلان تاسو ته وویو، په ولسوالیو کې امادګي لرو او نور هم زیاتوو، تجرید واټ کې امادګي لرو، نور هم زیاتوو، تجهیزات زیاتوو.
روغتیایي چارواکي همداراز تاییدوي چې په ننګرهار کې د محرکې ناروغۍ د زیاترو ناروغانو د ټیسټونو په نتیجه کې کورونا مثبت وي. ننګرهار کې د کورونا سره د مبارزې مشر ډاکټر محمد اسماعیل ستانکزی وایي تر دې دمه په خار او ولسوالیو کې 138 روغتیا پالان د کورونا پر وایروس اخته شوي او د 40 نورو یې معاینات تر پروسس لاندې دي.
مسلکي پرسونل ډاکټر صاحبان چې په کورونا باندې اخته دي په فاطمه زهرا کې 40 نفره، په حوزوي روغتون کې 80 نفره، په ICU کې 19 نفره، په مابس کې 9 نفره او په ولسوالیو کې کوم صحي مراکز کې چې موږ مسلکي ډاکټر صاحبان دي دغه اخته دي شل نفر دی، 120 نفر مونږ ټول په کورونا باندې اخته ډاکټر صاحبان لرو چې په دې کې نور چې 40 نفر دی هغه سیمپلونه د پروسس لاندې نتیجې تر اوسه پورې نه راغلي.
روغتیایي مسولین داسې مهال ننګرهار کې د کورونا ناروغي له زیاتېدو اندېښنه لري چې تیره اونۍ جلال آباد ښار ته د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه تړل شوې لارې له نږدې 2.5 میاشتو وروسته د موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوې. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
و موردل چې په ننګرهار کې خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو سپارښتنو ته چندانې خوښ نه نیسي. دا وضعیت د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم په همدې شکل سره دی. په امریکا کې چې د کورونا تر ټولو زیاتې پیښې تر اوسه پورې ثبت شوي او له دې ناروغۍ پکې تر ټولو زیات کسان مړه شوي دي، نن سبا مظاهرې دي او دا مظاهرې د یوه تور پوستې د وژل کېدو په اعتراض کې دي او اندېښنه دا ده چې د مظاهرو په لړ کې چې خلک څنګه په څنګه ګرځي نو دا وایرس په لا زیات خپور شي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
په امریکا کې له اونیو ګرځبندي زروسته ایالتونه د پرانیستو په حال کې دي او دا هڅه کوي چې اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي، خو دغه هیواد کې مظاهرو نوې اندېښنې پیدا کړي. دغه سراسري مظاهرې د امریکا په لسګونو ښارونو کې روانې دي او اندېښنه دا ده چې ممکن د کورونا وایروس د خپرېدو کچه یو ځل بیا ورسره لوړه شي. سره له دې چې ګڼو مظاهره کوونکو خولې او پازې په دستمالونو او ماسکونو پوښلي، خو د امریکا د عامه روغتیا عملیاتي مشر جیروم آدمز خبرداری ورکړی چې مظاهرې به د وایروس خپرېدل چټک کړي. آدمز په یوه مرکه کې ویلي، هغو لارو ته په کتو چې له مخې دا وایروس خپرېږي موږ باید د وایروس زیاتېدو ته په تمه اوسو. د امریکا په میناپولیس ښار کې چیرته چې پولیسو تیره اونۍ د جورج فلوید په نوم یو تور پوستی وواژه، روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې مظاهرو کې له ګډون مخکې د کووید-19 ناروغۍ معاینه وکړي. د مینیسوټا ایالت روغتیایي کمشنر جان مکالم ویلي، داسې راټولېدنې چې خلک پکې په زور خبرې کوي، سندرې وایي او یا هم چیغې وهي د کورونا وایروس د خپرېدو ګواښ لوړوي. دا مهال په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 6.4 میلیونه ته رسېدلی او له دې کبله څه باندې 3.8 لک کسان مړه شوي دي. د نړۍ په یو شمېر سیمو کې کورونا وایروس د زیاتېدو په حال کې دی، خو په ځینو نورو برخو کې بیا د کمیدو نښې نښانې لیدل کېږي. په اروپا کې دغه وایروس مخ په کمیدو دی او اکثره هیوادونه د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل په حال کې دي. په پاریس کې پرون د جون په 2مه د سړک د سر کافې او رستورانتونه پرانستل شول، خو د فرانسې په نورو ښارونو کې بیا خلک اجازه لري چې په رستورانتونو کې دننه هم کینی. ایتالیا کې چارواکو ویلي ویروس لا ختم شوی نه دی، خو دغه هیواد چې کورونا ډیر وځاپه سر لنن چهارشنبه د ټولو اروپایي ګرځندویانو په مخ خپل دروازې پرانستې. ایتالیا دغه کار وروسته له هغه وکړ چې دغه هیواد کې د کورونا پیښې او له امله یې مړینه ټیټې کچې ته ورسېده. په بریتانیا کې چې تر اوسه کورونا څخه باندې 9000 کسان مړه کړي، لا هم هغه کسان 14 ورځې قرنطین کیږي چې له بهره ورځي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن لګول شوی بندیزونه ورو کړي، خو روغتیایي چارواکو هلته ویلي د کورونا وایروس د مخنیوي پرمختګ نازک دی او د ګرځبندیز ژر لرې کول به د کورونا وایروس دویمه څپه راولي. په پاکستان کې سره لدې چې د کورونا وایروس خپرېدل مخ په زیاتېدو دي، صدر اعظم عمران خان ویلي حکومت به یې د 2 میاشتو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د عمران خان دا اعلان وروسته له هغه راځي چې د حکومت یو راپور لیک شو او هغه کې ویل شوي چې د لاهور ښار هیڅ هستوګنځای او کارځای له کورونا وایروسه پاک نه دی.
وس هم ستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سوات لشمیرې لاري مو راستولې دي. عبدالغفور فریاد لکن ده هر ولایت لیکه ده هیواد دشمنان هیچ رحم نلری، معلمان، امامان، مشان، پولیس، ډاکټران، خبریالان او نور هیوادوال په بیرحمانه چاودنو کې راڅخه اخلي. ده هلمند له نادالی ولسوالی څخه محمد اسلام یار لیکي افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبري پیل کړي. افغانان د یوې خوا کرونا وژني او د بلې خوا جنگ او چاودنې ژوند اخلي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي موږ په کابل کې د ایاز نیازی وژل کېدل په کلکه غندو دا د اسلام او د هیواد د دشمنانو کار دی. غلام سرور سرور له نامعلوم ځای لیکلی دی د ایاز نیازی وژل او دې ته د ورتو بیګنا خلکو وژل د دې لپاره دی چې د اسلام په نامه جوړې شوې ډلې اسلام بدنامه کړي. حبیب حبیب په نامه له لوګر څخه یو اوریدونکی لیکي موش په افغانستان کې د ډاکټرانو، انجینرانو او دینی عالمانو وشل خندو او له دولت غواړو چې عاملان پیدا کړي او په ښکاره اعدام کړي. له دې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. اوس په هم فرشته جلال زی د دې سات لنډ خبرونه دروابروي.
د افغانستان جمهور رئیس د وزیر محمد اکبر خان مینه په جمعات کې د پرونی 14 پړه د چیرنی ځانګړي کمیټه ټاکلې ده. په دغه کمیټه کې چې مشري د افغانستان د حج او اوقاف وزیر کوي، د افغانستان د کورنی چارو وزارت، د ملي امنیت شورا د لوی څارنوالۍ او د افغانستان د علماو د سراسري شورا استازي شامل دي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې 9 تنه ملکی وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې زخمیان اول د ارغستان کلینیک ته او بیا په کندهار ښار کې میرویس روغتون ته ولېږدول شول. د دغې پېښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. د بیپولو ډاکټرانو نړیوالې ادارې ویلي چې په دشت برچي کې پر زیژنتون د وروستۍ حملې پر مهال 15 میندې وژل شوې وې. همدغه حمله د مې میاشتې په 12 باندې وسوه. د بیپولو ډاکټرانو نړیوالې ادارې نن په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې 15 ښځې په داسې وخت کې وژل شوې وې چې په زیژن خونه کې وې او د کوچنیانو د پیدا کېدو په انتظار وې. په دشت برچي کې پر روغتون په وسلواله حمله کې 24 تنه د ښځو او کوچنیانو په ګډون وژل شوي وو. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د مسؤلیت نړیوالې ادارې له امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې له اعتراضونو د رپورټ جوړولو پر وخت پر خبریالانو د حملو مخنیوي وشي. د دې کمیټې په وینا د تیرې جمعې له شپې راهیسې په ټول امریکا کې خبریالانو د رسنیو پر ازادۍ د تیرې د لږ تر لږه 125 پیښو رپورټ ورکړی دی. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس ګرد بندیز اعلان شوی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د ایالاتونو پر والیانو فشار زیات کړی چې د ملي ګارد اضافي ځواکونه په دنده وګماري تر څو د داسې مظاهرو چې په هغه کې تشدد او چور تالان کې ژه مخنیوي وسي. په واشنگټن کې زغروالو موټرو، پوځیان او پولیسو بیګا پر لار او سرکونو مورچې نیولې وې او ګزمې کولې. خو له دې سره هم پرون په امریکا کې اتمه شپه و چې خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او اعتراضونه یې وکړل.
زموږ له ازادي رادیو اوري د رسمي ارقامو پر اساس اوس افغانستان د کورونا وایرس او د ناروغانو د شمیر له نظره په نړۍ کې درې څلوېشتم دی. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې تر هغه څه خورا ډېرې دي چې رسمن اعلان شي، ځکه چې په افغانستان کې اکثره خلک ټیسټ کیږي نه د نورو هیوادونو خلاف چې معمولی د چا تبه شي نو معاینه کوي او نتیجه ورته معلومی شي. په افغانستان کې ډېر خلک معاینه نه کوي. دا شیبه تر ټولو زیات په کورونا اخته کسان په امریکا کې دي. په امریکا کې 1,018,000 تنه په کورونا وایرس اخته دي. له کورونا چې راتیر شو ښه خبر دا دی چې د کونړ باغداران وایي چې سږ کال میوه ښه حاصل ورکړی دی. په دغه ولایت کې په ځانګړي ډول شفتالو ښه حاصل ورکړی دی. د کونړ باغداران وایي چې د ښه حاصل به سبب شي چې د ځمکو نور خاوندان هم باغونه کښیږدي. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې په تیرو څو کالو کې په نږدې زر جریبه ځمکه د شفتالانو باغونه جوړ شوي. د باغ لرونکو او حکومتي مسؤلینو په وینا چې سږ کال لومړی ځل چې حاصل ورکړ.
په کونړ کې د کرنې او مالداری چارو سرپرست رئیس نجیب العادل ازادي راډیو ته وویل
په کونړ ولایت کې موږ د څو کلونو راهیسې 950 جریبه باغونه جوړ کړي دي چې د دې جملې نه 270 جریبه هغه باغونه دي چې زمونږ سکل په حاصل راغلي دي او د سکل تولید کړي دي 400 ټنه خو او شا زمونږ سکنه تولید دي د شفتالو.
ښاغلی عادل وای په کونړ کې د شفتالانو ښه حاصل او خونته په کتو غواړي چې راتلونکي کال کې په زر جری بزمکا هم د شفتالانو باغونه جوړ کړي.
شفتالو په کونړ کې د کیفیت د لحاظ د کیمیت د لحاظ ډیر ښه حاصل ورکړی دی. همدغه سګنې حاصل چې د قانان ګوري زموږ چې کال لازمي امکان شته چې تر زرو جریبو پورې موږ شفتالو په کونړ کې وکړو چې دا به د دغه وسنی د 8 میلیون نه څو چنده زیات حاصل ورکړي.
په کونړ کې باغ لرونکو هم د شفتالانو له حاصلاتو خوښ دي. د وټپور ولسوالۍ یو باغ لرونکو محمد هاشم وایي
او دا باغ د شفتالو دی. دا 15 کاله مخکې کرلې ده او د دې نه مخکې د دې نه موږ څه پیدا نه ده اغستې. دا اول ځل دی او د دې د خیر سره نن سګنی کال دی. شپږ نیم سوه کاټنه مال وستلې ده تقریبا 2.5 لاکھ نه ولا تر 3 لاکھ روپو پورې. خو خوشاله کو صاحب
د دوی په خبره چې د کونړ شفتالان د سوات او د پاکستان د نورو برخو له شفتالانو خو خوند لري نو ځکه د هغوی په پرتله بازار خده. په خوابه زید شفتالان له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل چې اوسې په وارداتو کې یو څه کمواله راغله. د مسولینو په وینا که د شفتالانو ټول باغونه ورسیږي نو له بهر به واردات صفر شي او کومې پیسې چې اوس له دې لارې بهر تزي هغه به هم په کور پاتې شي.
د خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. څو ورځې وړاندې په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون په کارکونکو برید وشو چې ځینې ټپیان او ځینې په دې برید کې وژل شول. دغه برید په ملي او نړیواله کچه وغندل شو او دا یې د بیان په ازادي بریدو باله. د دې ونی په خبرونه کې د بیان ازادي په حق محدودیتونو او وسنی وضعیت خبرې کوو. د خبرونې میلمانه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله اغلی ملغلره معیار ده. اغلی معیار خبرونې ته خراغلاست ترته وایو که په پیل کې د مقدمې په ډول د بیان د ازادي په اړه وغږیږو چې د بیان ازادي یعنی څه او کوم حدود لري. مننه
ژوندۍ اوسئ. زه هم خپل سلامونه د صدر رادیو ټول اوریدونکو وړاندې کوم. او د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د بیان ازادي اصلا یو وسیله ده د دې لپاره چې یو څوک وکړی شي هغه خپل غږ تر نورو پورې، یعنی کولی شو ووایو چې د حق خاوند خپل غږ تر واکمن پورې ورسوي، او همدارنګه یو څوک وکړی شي چې د دې په وسیله باندې د نورو نه یو څه ترلاسه کړي. نو د دغه تعریف بنا ویلی شو چې د بیان ازادي د هر انسان یو مشروع او روا حق بلل کېږي. کولی شو ووایو چې د بیان ازادي یعنی د فکرونو او د احساس د څرګندوالي ازادي. همدارنګه کولی شو ووایو چې د فکر او خپلې عقیدې د څرګندوالي د ازادۍ په نامه ده. یعنی کولی شي چې یو انسان پرته له کوم خنډه خپل نظر، خپل فکر، خپل اندیشه، خپل احساس او څه معلومات لري نورو یې پرته له کوم مشکل ورسوي. یو کولی شو چې دغه د خپل احساس او فکر چې یو څوک غواړي چې ورسوي دا بېلابېلې وسیلې لري. چې د بېلګې په توګه ویلی شو چې کولی شي دغه خپل فکر او احساس د لیکنې او نورو هنرونو په واسطه لکه تیاتر، سینما، موسیقي، کارتون، انځور او داسې نور لکه کتاب، ورځپاڼه، رادیو او تلویزیون د دې طریقې کولی شي هغه خپل فکر، اندیشه او معلومات نورو پورې ورسوي. او د همدغو وسیلو په ذریعه دوی کولی شي خلک کولی شي چې له نورو څخه د بل چا فکر، احساس، فکر، اندیشه پاره معلومات ترلاسه کړي. د بیان ازادي یو وسیله ده د فکر، احساس او عقیدې د رسولو لپاره تر نور.
په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟
د تاسو د پښتون په ځواب کې باید وایم چې په اوسنۍ حالت کې د افغانستان حکومت د ریښتیا سره ورنیم درلودلې په دې حق لري بیان د ازادۍ په برخه کې. خو بیا هم ویل شو چې د بیان ازادۍ اوس هم زموږ په هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ. دا څو ورځې مخکې د ځینو رسنیو پر موټر باندې چاودنه شوې ده، همدارنګه د ځینو رسنیو فعالین له امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دي، دوی د دوی ژوند په تهدید کې دی، دوی تهدیدېږي. او په اوسني حالت کې د بیان د ازادۍ وضعیت په افغانستان کې دا هم ستونزې لري او هغه څه چې باید وي نه ده، او کولای شو وایو چې امنیتي مشکلات دي. په دې وروستیو کې ډېر شاهدان وو چې د بعضې دولتي چارواکو چلند له رسنیو سره هم ښه نه و. ډېرې داسې ستونزې دي چې حکومت یې باید د حل لپاره جدي اقدام وکړي، او په اوسني وضعیت کې د بیان ازادي هغه څه چې باید وي نه ده او د ستونزو سره مخامخ ده.
تاسو ویل چې د بیان ازادي په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ ده، نو په دې برخه کې د دولت مکلفیت څه ده چې یعنی خلک د بیان د ازادي حق لري چې هغه ترې وانخیستل شي، هغه تهدید نشي؟ یا لکه تاسو چې یادونه وکړه، لکه څو ورځې مخکې چې د یو خصوصي تلویزیون کارکوونکي په یو برید کې ووژل شول، چې داسې پیښې رامنځته نشي، نو د حکومت مکلفیت څه ده او څه باید وکړي؟
د حکومت مکلفیت په دې برخه کې د بیان د ازادۍ د حمایت او ټینګښت په برخه کې ده چې اول دوی د رسنیو او د رسنیو د فعالانو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ولري او په دې برخه کې د حکومت توجه وغواړو. او همدارنګه مکلف ده چې رسنۍ حمایت کړي د اقتصادي او مالي اړخه. که چېرته رسنۍ د اقتصادي او مالي اړخه حمایت نشي، نو حتما به دوی د بعضو کړیو یا د بعضو د حمایت لاندې راځي، او سبب کیږي چې هغه رقم چې رسنۍ فعالیت وکړي او هغه خپل فکر او اندیشه په سمه توګه خلکو ته ورسوي، نو دغلته به مشکلات پکې راپېښ شي. نو زما په اند باندې دولت اول مکلف دی چې د رسنیو او د رسنیو د فعالانو د امنیت د ټینګښت په باره کې ډېره توجه ولري، همدارنګه رسنۍ حمایت کړي د اقتصادي پلوه د مالي لحاظه. زما په نظر باندې دغه دوه ټکي ډېر مهم دي چې دولت ډېره توجه ورته وکړي.
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی ولسواکي بیا په ځانګړې توګه د بیان ازادۍ سره ډېر جوړ نه دي. که چیرې د بیان ازادي نه وي، نو پایله به څه وي؟
که چیرته د بیان ازادي نه وي، هغه حقیقت، هغه څه او هغه نوې څېړنې، نوی نظر، نوی فکر، نوی اندیشه چې باید تر خلکو پورې ورسیږي نشي رسیدی، او ټولنه د دې په ځای چې پرمختګ وکړي شاته پاتې کیږي. د بیان د ازادۍ محدود کول، د بیان د ازادۍ مخنیوی کول د دې سبب ګرځي چې ټولنه د ټولنې وګړي د دوی چې یو مخته لاړ شي دوی شاته پاتې کېدای شي. نو زما په نظر باندې د بیان ازادي محدود کول په خپله د ټولنې او د ټولنې د وګړو د شاتګ سبب ګرځي او هېڅکله به پرمختګ ونه.
نو څه کول پکار دي د دې لپاره چې موږ دغسې یو حالت ته لاړ نه شو چې هلته د فکر ازادي او د بیان ازادي پکې نه وي؟
اول باید دولت د بیان ازادي حمایت کړي، کلک حمایت نه ولري. همدارنګه په دې برخه کې عامه پوهاوی هم ډېر لازم دی چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې دوی د قانون له اړخه، لکه څنګه چې په قانون اساسي کې راغلي دي، هر څوک د بیان ازادي لري د هغو احکامو د رعایت سره چې په دې قانون اساسي کې ذکر شوي دي. نو عامه پوهاوی باید وشي چې هر څوک حق لري خپل فکر، خپل احساس حق لري چې وړاندې کړي پرته له دې چې څوک یې مخنیوی وکړي. خو د بیان ازادۍ بعضې وخت باید هغه څه چې په کې مراد چې زما په نظر دغه دی چې هیڅ مذهب ته پکې سپکاوی ونه شي، د بیان ازادي باید د دې سبب ونه ګرځي چې ژبنیز، قومي او سیمه ییز تعصبونه منځته راوړي. او همدارنګه د بیان ازادي د دې سبب ونه شي چې د یو چا په شخصیت باندې تیری وشي، چې تر دې حده پورې چې د هغې شخصیت ته دومره سپکاوی وشي چې یا خلک پرې وخاندي یا په سپک نظر خلک ورته وګوري. هغه ملي ارزښتونه په پام کې ولري او ملي ارزښتونه ته زیان ورسوي. باید هر وګړی د ټولنې په دې باندې پوه شي چې هغه حق لري چې د بیان د ازادۍ څخه خپله ګټه واخلي، او دا حق ورته قانون او همدارنګه بین المللي اسناد ورکړي.
تاسو یادونه وکړه چې ځینو مسایلو ته باید پام وشي. کله موږ چې د بیان د ازادۍ خبره کوو، نو معنا دا مطلقه ازادي نه ده، ځینې سرې کرښې هم لري. خو فکر کوئ چې په افغانستان کې کله چې د بیان د ازادۍ خبره کیږي، دغو سرو کرښو ته هم پام شوی دی که نه؟
عامه پوهاوی د دې لپاره ده چې خلق په دې باندې کوشش کوي د بیان ازادي لري، لکه څنګه چې موایز د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې هر څه د زو غړي ویلې کې نشرې او نور ورسوي. د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې یعنی د تا هغه فکر او اندیشه هغه څه چې لیک او نور ته رسوي د دې سبب وګرځي چې تعصبونه زیات شي، همدارنګه د خلکو د شخصیت پکاوی وشي، همدارنګه هغه د خپل هیواد ملي ارزښتونو ته پام پکې ونه نیسي او زیانمن شي. نو په دې معنی نه ده، زما په نظر باندې د بیان ازادي په دې معنی ده چې په لیکنه یا وینا کې د یو هیواد ټول ارزښتونو ته په درنه سترګه وکتل. په ډېره خوشنۍ صاحب باید وایم چې ډېری خلک، ډېری زموږ هیوادوال تر اوسه پورې دغه نقطې ته نه دي رسېدلي چې د بیان ازادي سمه ده چې دوی حق لري. خو هغه نقطې چې ما تاسوویل هغه باید په پام کې ونیسي، او ډېر داسې زموږ ټولنه کې خلک شته او کله کله د یو چا د شخصیت د سپکاوي لپاره مثلا د هغې خپل بیان یا فکر یا معلومات چې دی شریکوي سپکاوی کېږي، همدارنګه ملي ارزښتونو ته سپکاوی پکې کېږي او داسې نور. زما هیله دا ده چې هر هغه څوک چې د بیان د ازادۍ څخه د حق څخه استفاده کوي او خپل فکر او اندیشه تر نورو رسوي، نو هغه ټکي چې ما ذکر کړل دا دې په پام کې ونیسي، تر څو وکړای شي چې د هغې فکر او د هغې وینا د په هیواد کې د یو پرمختګ سبب وګرځي، نه د تعصب، نه د جنگ، نه د تاوتریخوالي او داسې نور.
یو بل ستونزه دا هم ده چې ډېر کله که یو څوک خبره کوي په سم ډول هم کوي، مثال یو انتقاد کوي، یو راپور جوړوي، یو لیکنه کوي، داسې کسان هم په افغانستان کې وژل شوي دي، لکه د ځینو زورواکو لخوا چې تاسو ولې دا خبره کړې یا دا راپور مو ولې جوړ کړی یا مو دغه ستونزه ولې رابرسېره کړې ده، یعنی زغم هم نشته. دی څه ډول دغه زغم رامنځته کېدلی شي چې کله که یو څوک نیوکه کوي، یو څوک خپله خبره کوي که بلې منی هم نه چې احترام یې ولري او هغه داسې نه شي چې راپاڅېږي یو کس د یوې خبرې په خاطر ووژني چې تا ولې دا خبره کړې ده؟
ما مخکې هم تاسو ویل چې په دغې برخه کې عامه پوهاوی ډېر ضروري. عامه پوهاوی په دې مانا ده یو څوک سمه ده په دې باندې پوهېږي چې یو انسان د بیان د ازادۍ حق لري. د عامه پوهاوی په دې مانا ده چې یو انسان ته دا ورزده کوي چې یو انسان د ازادۍ حق لري او ته د هغې په فکر او اندیشه کې چې هغه غواړي چې نورو ته یې وړاندې کړي هېڅ نوه مداخله نه شي کولی. که یې منې نه، د هغې یو نظر ده، د هغې فکر ده، نو که یې ته نه منې په دې معنا نه ده چې ته ولټېږې د هغې په مقابل کې ودرېږې او هغه تهدید کړي او داسې نور. که یې نه منې کولی شي په خپل فکر سره د هغې سره مبارزه وکړي، په خپل فکر سره مثلا وکړه چې د هغې په مقابل کې ودرېږي د خپلې لیکنې د خپلې وینا پر اساس باندې، نه دا چې د هغې د ژوند تهدید وسي، د هغې امنیت ته خطر ایجاد کړي او دغسې کارونه چې سبب شي د هغې کار او د بیان د ازادۍ د خنډ سره مخامخ شي، د بیان د ازادۍ د مخنیوي سبب.
ډېره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ډالۍ یا توفی پاک لا چوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تحابو، تاسو هدیه ورکړی ترڅو مو منس کې سره مینه او محبت پیدا شي.
خپل تال دک د خوبونو د قاضی دربار لا یوړ.
آیا کلمو ډالۍ چا ته ورکړي یا خپل اخیستي؟
زما یو ملګری واده کوي، یو ملګری ورته کور لوخی اخی، بل ملګری ورته کالین اخی، بل ملګری ورته توشک اخی، بل ملګری مثلا ورته بیډ زاخلی یا نور نور کوچونه داسي.
ما وی د خو او بدو د تور سپینو خانا دا ډاله زما قبول فنا ما پرد جنانه.
د ډالۍ راکړه او ورکړه د انسان پر روان څومره تاثیر کوي؟
د رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډ منوي، اړیکې ډېرې شفافی کی او لای عاطفي کړي، ډاډ او اطمینان منځ ته راوړي، یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ ته راوړي.
نن ام د موضوع چیرو په پایل کې د ډالۍ یا توفی تاریخ ته تم کیګو بیا یې ارزښت روښانه وو. له ډالۍ یا توفی څخه د خلکو خوږې خاطرې هم اورو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، د توفی یا ډالۍ ورکول د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث را پاتې دی. یو بل ته ډالۍ ورکول مینه زیاتوي، پردي سره نږدې کوي، خفه کسان پخلا کوي، سخت زړونه نرموي. نو ځکه د افغانانو په منځ کې توفه یا ډالۍ ورکول لرغونی دود دی. مسافر چې له سفر څخه راستون شي ملګرو او خپلوانو ته ډالۍ راوړي. خورلانه چې د پلار کره ورشي یا یې کوم خپل راشي نو توفه ورته راوړي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم وایي چې ډالۍ ورکول له ډېر پخوا راهیسې دود دی. نوموړی د پیغمبرانو ډالۍ یا توفی یادوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدیو ورکول باندې امر کړی دی، او په یو حدیث مبارک کې له ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تحابو، تاسو هدیه ورکړئ ترڅو مو منځ کې سره مینه او محبت پیدا شي. خو د هدیې اخیستونکی هم باید متواضع وي، قناعت کوونکی وي، او هدیه که څه هم کمه وي هغه په خوښۍ سره قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي چې که چیرته ماته هدیه شي یو زراع یا کراع، نو زه به هغه قبلوم. زراع او کراع د پسه یو بیغوښې لاس او یا بیغوښې پښې ته وایي، یعنی هغه خالی اډوکی هم که ماته هدیه شي نو زه به یې قبول کړم. که د هدیه تاریخچې ته راشو، نو الله تعالی آدم علیه السلام ته روح ډالۍ کړ، دا ټول ازمکه یې له ټولو شتمنیو سره ورته ډالۍ کړه، او بی بی هوا یې ورته ډالۍ کړه، د دواړو ته یې اولادونه ډالۍ کړل، او همدارنګه تاج محل هم ممتاز ته د یو ستر شاه انشاءالله خوا یو ښکلې ډالۍ ده.
ښاغلی نظم زیاتوي چې ډالۍ یا توفه په نړیواله کچه اړیکې ټینګوي، نو ځکه خو د تاریخ په اوږدو کې د هیوادونو مشرانو یو بل ته هدیه یا ډالۍ په ډیر درنښت سره وړاندې کړي.
هدیه یا ډالۍ په حقیقت کې د زړونو کیلي ده چې زړونه خلاصي او زړونو ته لارې کوي. هدیه یا ډالۍ د افرادو، کورنیو، مشرانو، رهبرانو، سیاسیونو او هیوادونو ترمنځ هم ستر رول لري. ډیپلوماتیک اړیکې ټینګوي او هوښیار او زیرک سیاسیون د هدیو په یا د ډالیو په تعین کې ستر مهارت لري، ترڅو څنګه وکولای شي چې د یو بل هیواد د مشر زړه راخپل کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ټینګې کړي. خو دې ته باید پام وشي چې کومه ډالۍ دغه تأثیرات په فرد او ټولنې لري. هغه ډالۍ یا هدیه چې هدف ترې احسان بارول نه وي، هغه ډالۍ چې هدف ترې د بدل اخیستل نه وي، تم او توقع هدف نه وي، بلکې د مینې او اخلاص نښه وي باید. او تر ټولو بهتره ډالۍ، اغیزناک او تاثیرګزاره ډالۍ هغه ده چې د الله تعالی د رضا د پاروي او بس.
خپلو دوستانو، ملګرو او د کورنۍ غړو ته داسې توفه ورکړئ چې هغوی ضرورت ورته لري او یا پرې خوشحالیږي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې که چیرې موږ خپلو دوستانو او ملګرو ته د زرګونو افغانیو موبایل ډالۍ کړو، هغه به یو ډیر ارزانه کمپیوټر ته ضرورت لري. د دې لپاره باید ملګرو ته ویل شي چې زه ډالۍ درکوم، فرض کړه تر 10,000 افغانۍ پورې، نو اوس ته ووایه څه غواړې. نوموړی په پیل کې د شاهانو ډالۍ یادوي.
په لومړی وختونو کې به اکثر دغه شاهان چې کوم وو یا پادشاهان چې کوم وو، دوی به یو بل ته مثلا د یو بل د خوشحالولو یا هغې سره د رضایت د ښکاره کولو دپاره یو بل ته به ډالۍ لیږلې، یو بل به پر دغه ډالۍ باندې نازول. نایاب څیزونه یو بل ته په ډالۍ کې ورکړي. که موږ تاسې فکر وکړو، احمد شاه بابا کله چې نادرافشار ووژل شو، د نادرافشار ښځه وه، کله چې احمد شاه بابا راځي یو د نادر
افشار د پاتیشونی کومه کورنۍ چې د یرغلګرو له منګولو خلاصې بیا په ډالۍ کې احمد شاه بابا ته کوهینور الماس او ترڅنګ فخراج الماس شې دوی ته په ډالۍ کې ورکې. د ډالۍ دود د زمانو راهیسې را روان دی او زما پاند باندې دا دغه د ډالۍ دود چې دی ډیر یو ښه دود دی. ښه دود به زه ورته په دې معنا ووایم، مثلا یو څوک واده کوي، په خوا به داسې و چې هغه ته به ګل وړل کېده یا داسې یو څه به ورته وړل کېده چې د هغوی به روزمره ژوند کې دا په کار نه راتله. لیکن اوسنۍ زمانه کې موږ تاسې ګورو چې ډالۍ داسې یو حد ته رسېدلې ده که زما یو ملګری واده کوي یا زما ملګری یو کوژدن کوي یا بل کوم داسې ښه کار ترسره کوي، یو ملګری ورته کور لوښي اخی، بل ملګری ورته کالین اخی، بل ملګری ورته توشک اخی، بل ملګری مثلا ورته بیډ اخلي یا نور نور کوچونه داسې. دا ډالۍ زه فکر کوم د نورو ډالۍ په نسبت باندې به غوره ځکه وي چې د هغوی هغه روزمره ژوند چې دی دغه شیان چې دی په دې کې استفاده کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دغه زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانه دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. دلی داس یو چیز دی چې کله نوم یادیږي نو غنو خلکو ته بیل بیل خاطرې زنده ورځي. ځینې کسان بیا د ډالۍ په ورکه ولو سره د مقابل کس حیرانول غواړي. د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری وایي چې دی خپلو دوستانو ته داسې سوغات ورکوي چې ډیر جالب او د خندا وړ وي.
د شاهانه ژوند تاریخونه مې چې لوستل نو ماته به ډیره جالبه وه چې یو پاچا به بل پاچا ته د فیل غاښونه ولېږل. موږ ویل دا د فیل غاښونو کې کمال څه دی، خو دا وروسته وروسته پوهېدم چې د فیل غاښ ډېر قیمتي دی او دې نه ډېر قیمتي شیان به پخوانیو پاچاهانو جوړول. اتلس ټوټې به لېږل کېدې چې ځانګړي پیون کې به یې لرل، رقم رقم شیان به لېږل. بیا دا ډالۍ کله چې د انسان خپل ژوند ته راداخله شي، یعنی زما خپل ژوند کیسه درته وکړم، د ډالۍ په تړاو باندې ما تل شوخ فکر کړی دی، چلند مې ورسره شوخ دی. زموږ د خپلوانو په ودونو کې به چې کله دغه به د ټولو سترګو به ماته وي چې د ډالۍ په رابطه باندې یوه شوخي وکړه. زما شوخي به دا وه چې هغه ډالۍ چې ما به واده کې زوم ته ورکوله یا زموږ کورنۍ به زوم ته ورکوله، هغې سره په څنګ کې به ما یو خپله بسته هم لرله او هغې بسته کې به داسې څه وو چې مثلا داسې ټوپ وهونکي لړم مار یا یو شی به و چې څنګه دا ډبې خلاص شي ډالۍ لیدونکي وډار کړي، یا هم داسې صندوقچه وړه چې هغه څنګه خلاصه شي هغې کې د واده زوم ته سبزیانې ټیپر بل شی راوځي، کچالان راوځي، بېنډۍ راوځي، هغه حیران شي چې دا هېڅ شی راسره وکړ. اوس ما لپاره ښه ډالۍ دا ده چې چا ته باید ورکړم، هغه باید کتاب واوسي. ورته مې ویلی دي چې انډیواله ماته د کتاب نه ښه شی پیدا نه شو چې زه یې تا ته راوړم. او ماته چې چا ډالۍګانې راکړي دي یو جالب زړه لرمه چې هغه بیا استعمالومه نه. ماته په ډېر وړکتوب کې یو قلم چا راکړی دی، اوس پورې راسره دی. ډېر مسایل دي چې زه د ډالۍ په رابطه باندې هغه استعمال دپاره نه ساتم، بیا بلکې یاداش په ډول ځان سره ساتم.
خو هغه کسان چې ډالۍ اخلي او بل ته هم ځینې شیان ډالۍ ورکوي د ارزښت پاړی څه وایي؟ د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي دوست محمد دوست او اساق مومند خبرې اورو.
ډالۍ یو ارزښت دی په ژوند کې چې ته چا ته ورکوي، یعنی په دې معنا چې هغه ته ارزښت لري یا هغه تا ته ارزښت لري. ما خپل هم دا کار کړی، یعنی ډېر وخت مې خلکو ته ډالۍ ورکړي، کتابونه مې ډالۍ کړي، او که ووایم اتر یا سپرای مې ډالۍ کړي. ما ته هم ځینو ملګرو جامې هم دې تر څنګ دریشي یا دې ته ورته شیان ډالۍ کړي دي. اتر ډېر په دغه ډالۍ کې وړاندې وروسته شوي. نو دا د ارزښت یوه وسیله ده چې یو چاته ځان ثابتوي یا هغه ته دا ثابتوي چې ته ما ته ارزښت لري.
بهرنۍ مملکتونو کې وي د هغه ځای نه بیا خپل کلي کور خپل ملګرو ته چاته موبایلونه ډالۍ کوي، په عربي ممالک کې څوک چې راځي بیا عطر چاته ډالۍ کوي.
هدیه، سوغات یا هم ډالۍ ورکول په رواني لحاظ انسان خوښوي. دا احساس ورکوي چې زه مقابل کس ته ډېر ارزښت لرم، ځکه خو مې په سوغات باندې نازوي. خو د ډالۍ ورکول هم بیا ځان ته خاص آداب او طریقه غواړي، ارواپوز ضیاءالحق شمس وایي کله چې چاته تحفه ورکوئ د دې امید به نه کوئ چې ما دته ډالۍ ورکړې نو دای دې هم ماته سوغات راکړي. تر ډالۍ ورکولو وروسته به بیا بیا خپله ډالۍ نه وریادوئ چې ما تاته ډالۍ درکړه. او بله دا چې د ډالۍ ورکولو پر وخت به ځان د غرور، تکبر او د هغه د کوچني بللو څخه ساتئ. نوموړی زیاتوي،
رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډمنوي، اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي، ډاډ او اطمینان منځ ته راوړي، یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ ته راوړي، د راتلونکي لپاره هیله بښونکي دي، امید منځ ته راوړي. دا ارزښتونو ته پام کول دي. دغه توکي چې د ډالۍ په صفت انتخاب کړی، که هغه عطر وي، که قلم وي، که بل هر څه وي، د هغه په انتخابولو کې یو خاص ډول معنا قرارداد کوي. هغه چې په ټولنه کې هم شته، په تاریخ کې هم شته، او د دغه دوو انسانانو په اړیکه کې هم شته، خپل مقصد په دغه طریق رسوي.
در من اوتون کو پدیله چخی خاطرې خچلند مهربانی او مینا یو بل تر ډالې کړی ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا پرځای کې چیاست روغ او جوړ اوسئ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.